ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕ್ರಾನು ಅವರಿ ದುನ್ ಕೋಸ್ ತಡೆ ಮಶೀದ್ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆ ದೇ ವಕ್ತ ತಮಾಸ್ ಹುತ್ತನ್ ات بجے افغانستان کے تماستن ونی میں عدالت واشنگٹن ڈی سی کے دروازے لس بجے شیوی دی روز دا گلدا کال دے 2015 سم دسمبر د میاشتے اتی وشتا منیٹا دا دیوا ریڈیو پدیو ساتا خبری خبرونه کی ز انیلا خالد
او ز نوشیروان کلندر
تاسو ته هر کلے وایو اول راندی کو د خبرونو سر ٹکی
د پاکستان فوج وای د جنرل راحیل شریف کابل تا سفر پر محل ور سره افغان چارواکی د طالبانو سره امن خبرو اترو لپاره په چوکاټ موافقه شوې دي. آی ایس پی آر دا هم ویلي افغان چارواکو په ګډه پوله د قانونو اخستلو پاکستاني تجویز نه ډډه کړې. یو سیاسي مشر افراسیاب خټک وای
هم افغانستان کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکالتے ہیں, یہ غلط بات ہے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے, اس کو ہم اپنا پانچواں صوبہ بنانے کا خیال دل سے نکالتے ہیں.
د پاکستان سینیٹ د یو قرارداد د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ځانمرګي بریدونو کې وجلې شوي ټولو خلکو ته د معاوضه ورکړې شي.
او عراقي چارواکي وایي رمادي ښار داعش څخه اخستلو ته نږدې دی. او د امریکا کانګرس غړي وایي داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې هوایي بمباري صرف محدوده ګټې ترلاسه کړې. دا پاکستان مطبوعات د فوجي سرچینو له خولې وایي د اتوار په ورځ کابل کې د افغان صدر اشرف غني او د پاکستان فوج مشر راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي میاشتې په اولنې هفته کې د ګڼ اړخیزه هیوادونو د چارواکو مابین د غونډې فیصله شوې. غونډه کې د پاکستان فوج مشر افغان چارواکو سره د پاک افغان پولې انتظاماتو په سر هم خبرې کول غوښتل, خو د پاکستان فوج وایي افغان چارواکي ورسره په دغه موضوع خبرو اترو ته تیار نه وو. پاکستانی فوج وایي چې په لویه شمېره کې د افغان کډوالو پولې کراس کولو مسلې امنیتي پیچیدګۍ جوړې کړې دي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی په قبایلی سیمه کې د ترقۍ په حق لا یو سروې جاری کړې ده. سروې وایي د و سوا یو یا قبایل د معلوماتو د پاره یوازې په ریډیو انحصار لري. رپورٹ وایي قبایلی علاقو کې د نورې میډیا رسائی نشته, ځکه قبایل جدا جدا ریډیو سټیشنو د لارې د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرې. خو سروې رپورٹ دا هم وایي چې که یو خوا خلک د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو, مشال ریډیو او بی بی سی غونتی د نشریاتی ادارو خپرونې اوري, خو بل خوا د تندرو ریډیو سټیشنو لکه خلافت او د حق آواز پورې هم د هغوی رسایی شته. رپورټ دا هم وایي چې په قبایلی سیمه کې د تعلیم شرح 33% ده او د بیروزګارۍ شرح 11.8% ده. رپورټ وایي په قبایلی علاقو کې تش یو کم 13.5% ماشومان د تربیه کارۍ دای په نگرانۍ کې پیدا کیږي او دا د فکر خبره ده.
او د خیبر پختونخوا سوابه سیمه کې نن د ګل ورځ څخه د پولیو ساسک ورکولو درې ورځنی مهم شروع شوې. د صوبې د صحت چارواکو ویلي د امنیتي اندېښنو په وجه تېره اونۍ د پولیو مهم ځنډولی وو. د چارواکو له خولې روان مهم په وخت به 2,08,000 ماشومانو ته پولیو ساسک ورکړی کیږي او په دې لړ کې سخت امنیتي انتظامات ترسره کړي دي.
د بلوچستان په کیچ ضلع کې نامعلومه وسلوالو د صوبې یو پخوانی وزیر اکبر اسکانی کور ته اور ورته کړی دی. سرکاري ذرایع وایي د پیښې په وخت اکبر اسکانی په کور کې موجود نه و. وسلوالو د کور سره سره ځنی ګاډو او موټر سایکلو ته هم اور ورته کړو. بلخوا د ایران سره په پوله لګېدلې د بلوچستان په توم په علاقه کې په ډزو ویشتې شوې یو مړی هم موندې شوی دی.
چارواکي وی دغه پیښه له کوټ څخه د سویل ویدیس په لور 300 کیلومتر په واټن باندې د ایران وسره دی پولی ته جوخت د کیچ د مند په سیمه کې رامنځته سواله. د مند تحصیل د لیویزو تحصیلدار وویل چې ناڅرګند وسلوال د کیچ د مند د بلوجت جو په سیمه کې په یو پیکاپ ګاډۍ کې راغلل. د مسلم لیگ نون د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د اعلی وزیر د مایانو د څانګي سلاکار اکبر اسکانی پر کور باندې برید وکړی او بیا یې ور هم ور واچوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې اکبر اسکانی پر دې محل باندې پر کور باندې موجود نه و. د په کور کې موجوده و ګاډیانو او موټر سایکلو ته هم ور واچولی دی. اکبر اسکانی د بلوچستان اسمبلی د حلقه پی بی 50 کیچ زخه په منځنی انتخاباتو کې برخه اخلي. پر دغه الکباندی اکبر اسکانی د پاکستان د سترې محکمې لوري ناهله ګرځول سوی دی. پر دغه چوکی باندې د نېشنل پارټي صوبایي مشر اکرم دشتی په درخواست باندې د دغړی توپ ناهله ګرځول سوی وو. د کیچ پر دغه چوکی باندې د دسمبر پر 10 باندې به انتخابات تر سره کیږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د افغانستان چارواکي وایي سر خار کابل کې یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي. طالبانو د پیخیزي مواري قبول کړې ده. د تازه برید د پاکستان د پوځ جنرال راحیل شریف د کابل سفر یو ورځ پس شوی دی.
د پاکستان ریاستی ریډیو د خبرونو تر مخه افغانستان و د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ټاپي ګیس پایپ لاین پروجیکټ د حفاظت په خاطر وزرا امنیتی عسکر ټاکی. د افغانستان د پېټرولیم وزیر داود شاه سبا پارلمان باندینی ایوان ته ویلي دي چې دغه امنیتی عسکر به د پروجیکټ د عملي کېدو په وخت سکیورټي دپاره ټاکل کیږي. د 10 بلین ډالر د دغه پایپ لاین پروجیکټ د دسمبر په شروع کې پرانستې شوی او دسمبر 2019 پورې به سرته رسیږي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند کانګرس غړي د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز ته ویلي دي په عراق او شام کې د اوږدې مودې راسې روان د هوایي بریدونو مهم اثر ډیر کم دی. پیټر کینګ زیاتوي د امریکا او روس د هوایي بریدونو مهم داعش کمزور کولو کې ناکامه شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود دلی راکوي.
د امریکای د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د ولسی جرګې د طرح کړې د مخنیوي او استخباراتو لپاره د زیلی کمیټې مشر پیټر کینګ وای د 14 میاشتو د امریکا په مشرۍ د کمپین او د 3 میاشتو د روس د هلو ځلو په حق د بغدادي بیان د حیرانتیا وړ نه دی. کینګ وای په 1300 میاشتو کې دا خبره ښکاره شوې ده چې داعش په امریکا د حمله اراده لري. شام کې د امریکا پلوه کوردی ملیشیا به شمول د یاقیانو ائتلاف چې سیرین ډیموکراتیک فورسز نومیږي د شام شمالي سیمه کې د داعش نه آزاد شوی د تشرین ډیم په مهمه علاقه کې خپل واک یقیني کوي. د دې سره سره عراقي ځواکونه داوه کوي چې د رمادي سرخار انبار کې د یوې هفتې راهیسې جاري جګړه کې داعش ته ماتې ورکړې ده. د نومبر په 14 پیرس کې او بیا وروسته د کالیفورنیا سن برنارډینو ښار کې په 2 دسمبر حمله د دې وروسته کینګ امریکا کې د مسلمانانو د جماعتونو او ټولنو د زیاتې سارنې غوښتنه شروع کړې. پیټر کینګ وایي ماضي کې چې څرنګه د تشدد د مخنیوي لپاره په کامیابۍ سره د امریکا امنیتي غړي اطالوي نژاد امریکني او د آیرلینډ نژاد امریکني ټولنو ته ورننوتی وو نو دغه سده دوی ته اجازه ورکړي شي چې د مسلمانانو ټولنو ته هم وردن نشي.
عراقي ځواکونه وایي دوی رمادي خار د داعش قبضې نه آزاد کړی دی. د ګلپورز د خار په لارو کوڅو صفا کولو کار یې لاس پورې کړی دی. دوی وایي د لارو نه بارودي مواد او مشکوکه شایان لري کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د پاکستان او هندوستان مشرانو ته په مارچ کې ایټمی امنیتی غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې ده. دغه غونډه بعد راروان کال په 3 مارچ د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې کیږي. د نیوکلیر سکیورټی سمیت دغه سلورمې غونډې اعلان صدر اوباما تیر کال کړو.
د وایس اف امریکا ډی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان سرخار کابل سفر کړو. الته د افغان صدر اشرف غنی، د چیف ایگزیکټیو د افغانستان ډاکټر عبدالله عبدالله او د نورو لوړ پوړو امنیتی چارواکو او حکومتي چارواکو سره لیدو کاته کړو. نن د پاکستان مطبوعات د پاکستان د پوځي سرچینو له خولې وایي چې په دغه کې په دې خبره باندې دواړه هیوادونه موافقه شوي دي چې د راتلونکو میاشت په اولنې هفته کې به یو غونډه کیږي چې په کې به د چین او د امریکا چارواکي هم شامل وي، په کې به افغانستان او پاکستان چارواکي هم وي. په دغه کې به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د چوکاټ جوړوي. د دې تر څنګ دا هم رپورټونه لري چې پاکستان ورته ویلو چې د پاکستان او افغانستان د پولي انتظاماتو په اړه باندې هم څه خبرې کول پکار دي، خو افغان چارواکو ورسره په دغه موضوع باندې څه خبرې اترې نه دي کړې. په دې اړه باندې سیډن موږ د ډیو ریډیو د سیډن کار اسماعیل خان نه پختلې و هغه راته د تفصیل صدا سره وړاندې کړو.
دا سده چې په دې کې ډېر مهمه فیصله شوې دي، ځکه چې د نمخې چې کومه پروسه روانه شوې وه او دغه په دوران کې چې کومه مسله یا ستونزه را پېښه شوې، دا یې ډېر ما خیال چې دواړو لخوا په سبقونو ذکر کړی دي. او بیا په دې کې مسله دا هم جوړه شوه چې پکې امریکا او چین دی مخکې د مبصر په شت نه سوز په دغه نه د دې دغه زیات په صورت کار په شت باندې وو دی په دې مذاکرات کې کله سره راخیز نو یو خدغه د چدی د پاره به یو توقع جوړی کی فریم ورک جوړی کی چې دغه ترلان دی بټول هغه شوتی یا یو طریقه کار به وځي چې د خبرې ترې به څنګه کیږي، کوم هغه موضوعات دي پاره باندې خبرې ترې پکار دي او داغه د پاره تګلار تکی دي شي. یو خدای خبره شو زه به خبره دغه چې پدې کې تاسو کوبره نو دا خبره هم پکې ده چې کوشش به درې چې کم کسان خبرو پر تیاری دي نغې سره بدی خبرې ترې کوي کوشش به دای چې هغه خبرو پر ته تیار کی او کم ګروپونه ډلې چې د خبرو تر ته لیکيني او زور او دغه استعمال غوړي نو هغه بیا د وړو ملکونو په کله کې صلاح او مشوره کوي چې دغه خلاف کم قسمه ګامونه پورته کړي شي. نو زما خیال دی چې دا یو داسې یو مهم دغه دی چې په دې باندې دغه شو دی مدار چې د ملي ټولنیز د فوج او د پاکستان او د افغانستان د فوج ترمنځ هاټ لاین جوړ شو چې نه قنیغه مو دی بل سره خبرې کوي د دوه ملکونو ترمنځ نظامی اړیکې چې کومې دی غیر له بنور وسط ورکول کیږي استخباراتي چې کوم نظر انټيليجنس شیرینګ تبادله چې کومې معلوماتو په غیر باندې خبرې ترې شوې دي. زما خیال دی چې دې پیرا یو سیریس مسکاري یو سنجیدګی ښکاري دوه نور خپل ترمنځ او بیا چې کوم د دوه عالمی طاقتونو چې کوم دی نه راي دا غي غدون د سہولتکار په تهس باندې چې هغه دا وګوري چې خبر ترې پتم نه روان دي کم ځکه چې کوم ذرا پیخي کې اوسې غوځي مسالې حل
وروي. اسماعیل خان صاحب لنغو نه جواب دام غواړم چې دا کم دی وی چې را ګړه ستراتیجی او شریک تګلار به جوړو چې کم طالبان خبر ته نه راځي نو دا غي په ځد باندې وکړي بیا یو ګړه ستراتیجی جوړوي. خو دا خبره که تاسو د تیر پس منظر کې وګوره پاکستان او افغانستان تعلقات ته یا مسلو ته دا خبره سمره اسانه ښکاری دی نو لپاره چې کني ګډه ستراتیجی
ولري مثلا دا چې مسلې خوشته دي دا څنګه چې مسلې مستر کوي بیا په دې وبي په ټول کې یان دینه مخکې چې کوم خبرې تر شوی پای کې به حل شي ځکه چې شاته غټ تاریخ پروت دی دوه ملکونو په یو بل باندې د شکونو په یو بل باندې تورونو الزامونو نو یو تاریخ پروت دی زمانه به خیال چې دا مسلې به د 10000 ختم شي. غټه مسله په کې د بارډر مینجمنت لکه پاکستان په دې زور ورته چې د پولې د مینجمنت د ځوانو خلکو ته چې کوم آمدورف کیږي افغان چې کوم ماجر په پاکستان کې دی هغه خواته دی یا د خلک دی خواته راځي یا د دې په آر کې خلک خو دی خو اوري روري د دې لپاره چې کوم دی کوم ډلې یو له سبب له خطر وروري دې لپاره پاکستان دا ډغه دغه غیر چې دې بارډر مینجمنت کې شي خو د پولې د رچ کوم دی افغانستان کې خاص حساسیت لري د ډورن لاین د دغه ټول جبان دي سم مشکل پاره ده چې ستدي خو یو نه یو صداسي طریقې کار زما خیال دی په دې کې ودی وزکی چې یو بل ته په وخت باندې یو بل ته اطلاع کوي یو ګامونه پورته کوي.
اسماعیل خان صاحب تاسو د افغان کډوالو خبر وکړه چاوډي راوډي او دغه د دوانو ترمنځ د سرحداتو ترمنځ د سرحد په معاملې باندې د ترمنځ یو مسله شته خو د پاکستان پوز دا هم وی چې دغه سرحدي چارو په معاملې چې کله د افغان چارواکو سره خبرې کول وخت نو هغه دغه خبرو ته نو تیار سو وجه د پاکستان
وجه هم دغه ده ځکه چې افغانستان کې ډورن لاین یو خصوصي تاریخي حساسیت لري هغه داسې خبره تر کله ته تیار دي چې دغه پوج باندې دغه د وجه په افغانستان په تفصیل کې یو نوی سیاسي شخړه را شروع شي نو په دغه وجه باندې هغه دې موضوع ته لیکلي د بارډر مینجمنت د استنا په تیاری دي نه په بهر حال د څنګه سره یو میکانیزم په دې د پاره طریقې کار باندې د پاره جوړي چې دوه ملکونو چې کوم مسلې دي هغه حل شي.
ډیر مننه اسماعیل خان سره.
ډیر مهرباني.
د این پی لیډر افراسیاب خټک یوې غونډې ته وینا کړې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات ډېر ضروري دي، خو باید چې پاکستان د افغانستان سره د پنځمې صوبې په توګه شاملولو تکرار پرېږدي او هم هله د دواړو هیوادونو مقصد به په ګټه کې بدلېدای شي. په دغه حق باندې نور تفصیلات تاسو درکوي د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین.
د پنجاب سرخار لاهور کې یوې دستوري ته د وینا په موخه خاغلی افراسیاب خټک ویل پاکستان د افغانستان سره د خو سیاسي تعلقاتو جوړولو قابلیت لري او دا چې د افغانستان دننه د پاکستان د دوستۍ بل کوم هیواد مقابله نشي کولی، ولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې د ژبې، کلتور او مذهب اړیکې دي هغه بل کوم هیواد نه لري. دیوائی سورز اگاہو چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز خبرو کی زن راغلو نو دا افغانستان اولس مشر دا پاکستان او پختون سیاست مدارانو پخلو دغا عمل بحال کلو او ہی للری چی دا خبرو دغا لڑے با مخ پولان دیزی، خو باید چی پاکستان دی دا افغانستان دا فتح کولو او دا افغانستان دا پینزمی صوبے جوڑولو خیال دا زلنا اوکاگی. د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په موضوع خاغلی خټک د خبرې په داسې حال کې کړی چې پاکستان او افغانستان د امن د بحالې د پاره د یوې مذاکراتي اډانې لاندې دوباره کار کولو باندې راضي شوې دي. نوموړي د پاکستان، افغانستان او د سیمې په امنیتي او سیاسي تناظر کې د چین د کردار هم ذکر وکړو او زیاته کړه چې چین د سیمې د پرمختګ او امن د پاره یو مهم لوبغاړی دی او د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري پروژه هم د پاکستان د خوشحالي او سوکالي پروژه ده او سیمه ته د چین پر راتلو سره به د پاکستان او افغانستان تعلقات خشي او په یو بل به باور لا نور هم سیوا شي. دستوري ته د جماعت اسلامي مرکزی لیډر لیاقت بلوچ هم د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په باب لا خبري وکړي او وی ویل چې په افغانستان کې امن او ثبات د ګرد سیمه د امن او استحکام ضامن دي او نوموړي د خاغلی افراسیاب خټک وینا ته خپل جواب کې ویل په کار نه ده چې پاکستان خپل خوره د افغانستان پر ضد د کارولو چاته اجازه ورکړي یا پکې لاسوهنه وکړي.
لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے افغانستان پر پاکستان نے قبضے کا کبھی نہیں سوچا، یہ فیصلہ تو برطانیہ نے کیا.
دیوائی دا خبر هم نه دی هیرول پکار چې پاکستان چرته هم په افغانستان د قبضه کولو سوچ نه دی کړی او دا فیصله برطانیې، روس او امریکې کړی و. دغه دستوري ته د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د قامی اسمبلی غړي او د پنجاب د اعلی وزیر شاباز شریف زوی حمزه شاباز هم وینا وکړه او وی ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د فوج، پولیس او اولس قربانو ستاینه کوي او ورسره په دې جنگ کې د عوامي نېشنل ګوند د لیډر میا افتخار حسین د زوی قربانۍ ته هم پرزونې وړاندې کړې او د خاغلی میا افتخار حسین حوصله په دې جنگ کې د غر سره سما وبلله. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گرانو قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه ده. زمونږ خبرونه لا دوام لري. د نور رپورټونو طرف ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان سینټ د یو قرارداد د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ځانمرګي بریدونو کې وجلی شوي ټول خلکو ته دې معاوضه ورکړې شي. په دې حق باندې تاسو تفصیلات درکوي د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان.
د پاکستان سینټ نن د یو قرارداد په ګډه سره منظوري ورکړې ده په کوم کې چې ویل شوي دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ په پیښو کې شهید شوي خلکو د کورنو برابر خصمانه نه کیږي چې له وجې دا خلک سخت اغیزمن نه کیږي.
So it has been moved that this house is of the opinion that the families of the martyrs of terrorist incidents in the country are not being looked after properly and are suffering miserably. This house recommends that the government should evolve a mechanism to take care of the said families and provide them reasonable financial assistance on monthly basis.
دا قرارداد سینیٹر نثار محمد خان وړاندې کړو. په قرارداد کې ویل شوی دی چې دا ایوان سفارش کوي چې وفاقي حکومت دې ذکر کړی شوی کورونو د خصمانه او دوی ته هر میاش مناسب مالی مرسته ورکولو د پاره طریقې کار جوړ کړي چې دا رنګ دوی د خپل ژوند ضرورت پوره کړي شي او د سفید پوشای ژوند تیر کړي. د نثار محمد خان ویناوه چې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په زرګونو خلک شهیدان شوي دي او د ټولو زیات خلکو شمیره پکې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ده. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په 13 کالو کې په ګرد هیواد کې د 50,000 نه زیات خلک نشوي دي او اقتصاد ته یې د 80 بلیون ډالرو نه زیات زیان رسیدلی دی. سینیټ کې د انساني قاچاق په مسله هم نن یو تود بحث وشو او د غړو وینا وه چې حکومت په انساني قاچاق کې ککړ خلکو پر ضد کوټلي ګامونه اخیستو کې پاتې راغلی دی. د سینیټر جاوید عباسی لخوا وړاندې کړې شوې تحریک کې ویل شوي چې حکومت خارجه هیوادونو ته د پاکستانیانو د انساني قاچاق کولو سمګلرانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي.
یہ میں اس لیے لے کے آیا تھا جناب چیئرمین کے اب یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ایک آرگنائزڈ بزنس ہو رہا ہے اور ایک یو این سروے رپورٹ کے مطابق اسلحے اور منشیات کے بعد یہ تیسرا بڑا کاروبار ہے جو دنیا میں ایلیگل امیگریٹ کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا شروع ہو گیا ہے.
دد پوینا د امریکی د رپورٹ ترمخہ دا وقت په نړۍ کې د وسلې او منشیاتو نرستو انساني قاچاق یو غټ کاروبار دی د کوم نه چې هر کال 2.5 بلیون ډالر آمدن ترلاسه کیږي. د اویش د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه په پاکستان کې د انساني قاچاق نه هر کال 920 ملیون ډالر آمدن ترلاسه کیږي. سینیټر عباسی زیاته کړه چې انساني سمګلران د پاکستان نه د ایران ترکیې په لاره یورپ ته خلک سمګل کوي او بل لارې د پاکستان نه مرکزي ختیځ مغربي افریقا سپین ده. د اووی چې صرف په کال 2013 کې 6,400 غیر قانوني پاکستان د خارجي هیوادونو نه واپس تا نکړی شوی دی کوم چې د پاکستان د بدنامۍ یو غټه وجه ده. عباسی زیاته کړه چې د ایف ای ای د یو راپور تر مخه په پاکستان کې 111 بیلابیل د انساني قاچاق نیټورکس کار کوي او دا انساني سمګلران د پنجاب، ګجرات، ګجرانواله، پنډی، سیالکوټ، ملتان او اټک ضلعو کې دا غیر قانوني کاروبار کوي. د سینیټ د غړو وینا وه چې دې کاروبار کې غټ غټ خلک ککړ دي او په دوی د لاس اچولو ضرورت دی. دوی وایي چې د انساني قاچاق ودرولو لپاره نور قانون سازي وکړی شي چې دغه رنګ دې خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړی شي. د دې په ځواب کې د کورنو چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن ایوان ته وایي چې حکومت په کال 2015 کې د انساني سمګلرانو پر ضد 6,138 کاروانې کړي دي چې له وجې کافي ښې نتیجې رامنځته شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو اردوونکو، تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږ یې. په قبایلی سیمو کې یو نوی سروې لا هغه معرفي کړی شوی را اعلان کړی شوی را د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی دغه سروې اعلان کړی ده. ویل لري پکې چې د 80% نه زیات قبایل چې کم دی هغه مختلف ریډیوګان د هغې د انفارمیشن او د اطلاعاتو ذریعه ده. د دې نه علاوه د تعلیم د صحت په مت کې هم بیلابیل چې کم شمیرې دي هغه جاری کړی شوی دی. د ډیو ریډیو خبریال پر ولایت شاپ رپورټ راکوي.
کوم سروې چې نن پایا تخت اسلام آباد کې د فاټا سیکریټریټ د سوري لاندې را جوړ شوی او دستوره کې جاری کړی شوی ده او په دې دستوره کې د مشر ملمه په حیث د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی هم ګډون درلودو. نظر پختنه کې د فاټا د نن د تعلیم، صحت، بیروزګاری، د حدونو او د قبایلی ولوس د جون جوک د معیار جاج اغېستل شوی دی. سروې کې په فاټا کې د خواندګۍ شرط 33.3% ښودل شوی ده، کم چې د ملک د نورو بندوبستي سیمو په نسبت ډېره کمه ده. نظر پښتنه کې د فاټا د نن د بالغانو د خواندګۍ شرح 28.4% ښودل شوې ده. سروې د فاټا د نن د نارینو او زنانو ترمنځ د خواندګۍ شرح هم په ګوته کړې ده او د دې نتایج ښیي چې دغلته کې د نارینو د خواندګۍ شرح 25% او زنانو کې دا شرح 8.8% ده. ګرد فاټا کې د پرایمري په کچ سکولونو کې د داخلي شرح 8.4% ده، د کوم تناسب چې د پاکستان په نورو برخو کې 9% جوړیږي. که قبایلی سیمو کې د روان جنگ له کبله د سیمې زیاتره ولس د ملک په نورو سیمو کې د کډوالې ژوند کوي، خو په دغه دستوره کې موجود د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی دا نظر پښتنه باوري وبلا او وی ویل
with a focus on a vast range of governance reforms, improvement in service delivery and initiation of new livelihood opportunities. Therefore, findings of the survey will reverberate in the ongoing discourse about the future of FATA.
دی وای پراتلون کې وختونه کې د ملک قبایلی سیمو په حق لر ترقې کمی منسوبې چې جوړیږي په هغه کې به د دې نظر پښتنې معلومات ډیر لوی ابرخه ولري. نظر پښتنه کې د قبایلی سیمو د نن د صحت د سانګ جاج هم غستلې شوې دي او د دې نتایج خای چې په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شر یو لک کې 315 دی، یعنی په لک کې 315 میندې د زچکې دوران مري. نظر پښتنې تر مخه قبایلی سیمو کې د 12 واخله تر 23 میاشتو ماشومانو ته پولیو زد د ساسکو ورکول تناسب 3.9% دی، خو په نور هیواد کې دغه تناسب 6.8% دی. که څه هم په دې نظر پښتنه کې د فاټا د نن د اولس د جون معیار ډیر لاندې خودل شوی دی، خو د دې جایزې د لاندې حکومت هغه کم هدفونه لري چې په راتلونکي وخت کې به د غرستو پاتې سیمو کې ترلاسه کول غواړي. دا پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د امن او امان او منصوبه بندۍ سکتر شکیل قادر نه وکړه، نو د خپل جواب صداسې راکړه.
منګا په فاټا کې 48% خلک چې دی اغي سولر استعمالي، تدې وجہ دار چل تر بجلی کمې دی، خو دمنګا دا مزدوران چې کم دی، لیبر فورس ډیسټریبیوشن چې دی، پدې کې عجیبه خبره موږ ته مخه دراغلي دا نو هغه په زراعت کې 44% خلک صرف په زراعت کې سره وابسته دي، جبکہ تقریباً 6% خلق چیدی آغا کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ دی، پکم کے چ مزدوریم دا او دا نور کارم دے نو دے بمنگا دا دا کئی زمگا کم ٹیکنیکل سکول ندی پاگے کم منگا اس کنسٹرکشن ٹیکنالوجی باندے زیاد فوکس را ولو تا سو کو قتل نو زمونگا تقریباً 0.5% خلق چ دے آغا باہر دے پا اوسط پا پاکستان کے آغا 0.5% دے او په خیبر پختونخوا کې درې سلور
سروے کې ویلي شوې دي چې قبایلی سیمو کې د شپږو نه واخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو یو وړ برخه، یعنی 2.3% په مدرسو کې تعلیم ترلاسه کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او یو کم 1.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. خو په دې سروے کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې په سیمه کې د خراب امنیتي صورتحال له کبله دغه تر سکولونو په نشتوالي او د تعلیم په معیار هم ډیر بد اثرات غورځېدلي. دی پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے یو زلی بیا تاسو تا دا ڈیو ریڈیو پا دی خبرونے کے زانی لا خالد او زما ہمکار نوشروان کلندر تاسو تا ہر کلے وایو پاکستان کے دے وقت ماسوتن اتنیمی بجے، افغانستان کے دا ماسوتن ات بجے، او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا روزی لسنیمی بجے شوی دی. دا گل روز دا کال دے 2015 دا دسمبر دا میاشتے اتویشتما نیٹا دا. یو زلی بیاس تاسو پام را گرزو دا خبرون سرٹا گو دا.
دا پاکستان فوج وای دا جنرل راحیل شریف کابل تا سفر پا محال ور سرا افغان چارواکی دا طالبان سرا امن خبرو اترو پا واضح چوکاٹ موافق شوی او وای پا گڑ بکار کوی آئی ایس پی آر دا هم ویلی چې افغان چارواکو په ګډه پوله د ګامونو اخستلو پاکستانی تجویز نه ډډه کړې. یو سیاسي مشر افراسیاب خټک وایي
هم افغانستان کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، یہ غلط بات ہے. ہمارے ساتھ ایک آزاد ملک ہے، اس کو ہم اپنا پانچواں صوبہ بنانے کا خیال دل سے نکال دیا.
د پاکستان سینیٹ دیو قرارداد دلاری د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ځانمرګي بریدونو کې وجلې شوي ټولو خلکو ته دې معاوضه ورکړي شي.
او عراقی چارواکو کو ویلی رماده خار داعش څخه خستلو ته نږدې دي او د امریکا کانګرس غړی وای داعش په ضد د امریکا په مشرق کې هوایی بمباری صرف محدود ګټې ترلاسه کړي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان مطبوعات د پوځي سرچینو له خولې وایي د اتوار په ورځ کابل کې افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان پوځ د مشر راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راتلونکي میاشتې په اولنۍ هفته کې د ګڼ اړخیزو هیوادونو د چارواکو مابین د غونډې فیصله شوې. دغه غونډه به د پاکستان او افغانستان علاوه د امریکا او چین چارواکي هم ګډون کوي. غونډه کې د پاکستان فوج مشر افغان چارواکو سره د پاک افغان پولي انتظاماتو په سر هم خبرې کول غوښتل، خو د پاکستان فوج وایي افغان چارواکي ورسره په دغه موضوع خبرو اترو کولو ته نه و تیار.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی په فاټه کې د ترکه په حق لا یو سروې جاری کړی دا. سروې وایي وسوا یو یا قبایل د معلوماتو د پاره یوازې په ریډیو انحصار لري. رپورت وایي قبایلی علاقو کې د نوري میډیا رسائی نشته، ځکه قبایل جدا جدا ریډیو سټیشنو د لارې د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرې. خو سروې رپورت وایي چې دا هم ویلي شوی دی چې که یو خوا خلک د ویو ای ډیو ریډیو، مشال ریډیو او بی بی سی غونتي نشریاتي ادارو خبرونې اوري، خو بل خوا د تندرو ریډیو سټیشنو لکه خلافت او د حق آواز پورې هم د دوی رسائی شته.
او د افغانستان چارواکي وایي سرخار کابل کې یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او دیارلس نور جوبل شوي. د بیخي ذمواري طالبانو قبول کړې ده. د تازه برید د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر یو ورځ پس شوی.
د بلوچستان په کیج ضلع کې نامعلومه وسلوالو د صوبې یو پخوانی وزیر اکبر اسکانی کور ته اور ورته کړی دی. سرکاري ذرای وایي د پیښې په وخت اکبر اسکانی په کور کې موجود نه و. وسلوالو د کور سره سره ځنې ګاډو موټر سایکلو ته هم اور ورته کړی دی.
او د امریکا ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز ته ویلي دي په عراق او شام کې د اوږدې مودې راسې روان د هوایي بریدونو مهم اثر ډېر کم دی. پیټر کینګ زیاتوي د امریکا او روس د هوایي بریدونو مهم داعش کمزور کولو کې ناکامه شوی دی.
د پاکستان ریاستی ریډیو د خبرونو تر مخه افغانستان به د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ټاپي ګیس پایپ لاین پروجیکټ د حفاظت په خاطر وزره امنیتی عسکر ټاکي. د افغانستان د پټرولیم وزیر داود شاه سبا پارلیمان باندینی ایوان ته ویلي دي دغه امنیتی عسکر به د پروجیکټ د عملي کېدو په وخت سکیورټي د پاره ټاکل کیږي.
عراقی ځواکونه وایي دوی رمادي ښار د داعش د قبضې نه آزاد کړی دی او د ګل پورز د ښار په لارو کوڅو صفا کولو کار یې لاس پورې کړی دی. د امریکا مشرق د اتحادیانو هوایي بمباری په مرسته عراقي ځواکونه دغه ښار ته ورننوتي او د پوست ترجمان ویلي د ښار وګړي یې په یو روغتون کې په حفاظت سره ساتلي.
د امریکې صدر براک اوباما د پاکستان او هندوستان مشرانو ته په مارچ کې ایټمی امنیتی غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې ده. دغه غونډه به د روان کال په دریم مارچ د امریکې په یو دیرشم مارچ د امریکې سرخار واشنگټن ډی سي کې کیږي. د نیوکلیر سیکیورټي سمیټ دغه څلورمې غونډې اعلان صدر اوباما تیر کال کړو. د دې غونډې په هکله ویلي کیږي چې د پاکستان او هندوستان د پاره به لاولنی داسې موقع چې په رسمي توګه دواړه خیزه تعلقات مخ پر وړاندې بوزي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس اوریدونکو وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او د دې تفصیلات تاسو درکوي زموږ همکار بهروز خان صاحب.
ډیره مننه نیل خالد. وګورم اوریدونکو واشنگټن پوسټ کې نن د اویا کال یو زړه شخړه چې د جاپان او د کوریا د سویلي کوریا ترمنځ د هغې ښځو او جنکو په وجه باندې راپورته شوی و چې د هغې شمېر تقریبا 200,000 نه زیات ښودل کیږي. د آزاد تاریخ دانان وایي چې دغه ښځې او جنکۍ په دویم نړیوال جنگ کې یا سیکنډ ورلډ وار کې جنسی غلامانې جوړ کړې شوې د جاپان چې کوم رایل آرمی ده، د جاپان چې کوم پوز دی، د هغې د پاره دوی د سیکس د غلامانو په حیثیت کې وي. په دې باندې د دواړو ملکونو شخړه را روانه وه او اوس په دغې خبر کې یو تصویر هم ورکړی دی چې هغه کورنۍ په دغه تصویر کې ښودل شوې ده او هغه د په سیول کې یعنی د کوریا چې کوم پایتخت دی هلته کې د خارجه وزارت د ودانی مخې ته احتجاج کوي او په دغه د چې کوم معاهده شوې ده د دې مخالفت کوي. خو د جاپان وزیر اعظم شینزو ابی هم ویلی دی چې دغه شخړه حل کړې ده او دغه شانتي د ساوت کوریا چې کوم حکومت ته د حکومتي چارواکي دي د هغوی چې کومې ویناګانې دي هغوی هم ویلی دي. جاپان او کوریا دی معاهده په باندې رضا شوي دي، متفق شوي دي چې درې اتیا لکه ډالر به هغه شپږ څلوېښتو ښځو ته ورکړي چې هغه نن هم ژوندۍ دي او هغه دغه شانتي چې کوم د دغه جنسي غلامي وه یا جنسي تیری پې شوی دی د هغې ښکار شوي دي، نو دغه به هغوی ته وایي چې او دوی په انورټډ کامرس کې یعنی دغه ټکي لیکلي دي چې د هغوی د عزت او وقار د بحالۍ دپاره. نو په دې باندې د نورو خواوونه هم نیوکې خوشته، ولی د جاپان او د کوریا مشرانو ویلي دي چې دغه ستونزه یې اوس فاینلی یعنی په آخر ځل یې دغه حل کړې ده او دا وایي چې دا د راتلونکو نسلونو د ښه راتلونکي دپاره دغه فیصله کړې ده. خو د دې سره سره چې کوم نور تفصیل دی هغه پکې یو دا هم دی چې جاپان په 1993 کې په سرکاري توګه باندې دا معافي غوښتلې وه چې دغه د دوی جاپاني ځواکونو په دویم نړیوال جنگ کې کوم زیاتې کړې دی د هغې په سر باندې حکومت د جاپان حکومت او ملک معافي غواړي. او په 1950 کې $800 میلیونه د دې معاوضه هم جاپان ورسره منلې وه. خو د دې سره سره به یو دا فیصله هم شوې ده چې د جاپان د سفارت مخې ته چې د کومې جنۍ چې هغه په دغه دویم نړیوال جنگ کې د جنسي غلامۍ نه تیره شوې وه، د جنسي غلامه جوړه کړې شوې وه، د هغې چې کومه د ګیلټو یو مجسمه جوړه کړې ده، نو دواړه ملکونه په دې باندې رضا شوي دي چې هغه مجسمه به اوس د سفارت د مخې نه لرې کړي. خو په دغه فیصلو باندې د هغه شپېته ښځې چې کوم د دې هغه دي ښکار شوي دي د هغې نه یو زیات شمیر وایي چې په دې فیصله خوشحاله نه دي. او یوه مشره بوډۍ ښځه ده چې 83 کاله عمر یې دی او هغه هم د دغې زیاتی ښکار شوې وه، لی ینګ سو نومیږي، هغه وایي چې زه فکر نه کوم چې د زیاتی ښکار شوي ښځې د دې حل برخه جوړې کړې شوي دي. او وایي چې دا زه نه منم، دا زه ریجکټ کوم، دا زه ردوم. یو بل این جی او ده او هغې په فیسبوک باندې ورکړي چې د جاپان وزیر اعظم په خپله معافي نه ده غوښتلې، ځکه د هغه په نمایندګۍ د جاپان وزیر اعلی په سیول کې ویلي دي چې د جاپان وزیر اعظم په دې ډیر خپه دی او معافي غواړي. وایي چې دا د دانشي کې دی چې دا د زړه د تله غندې معافي غوښتل شوې ده. دغه ډله دا هم وایي چې سویلي کوریا حکومت یو شرمناک او مایوسکونه معاهده کړې ده او دغه مجسمه به هم وایي چې د دغه ځای نه لرې کړي، کومه چې به د هغې وختونو یو یادګار وي. ما غوښتل چې دغه په دویم جنګ عظیم کې چې د ښځو سره کوم ظلمونه بیا شوي دي د جاپان د دغه ځواکونو لخوا، چې دغه خبر تاسو سره شریک کړم.
ګران اردن کو تاسو واشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو لپاره د امنیت او انتظام چې کم سے کتر دی ډاکټر شکیل قادر هغه واشه په امریکا ډیو ریډیو ته په خپل مرکه کې ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې د ترهګری د پیښو په دوران او د فوزی عملیاتو په وخت باندې د خلکو کورونه تباه شوي دي، اگر چې دغه نقصانونه ډیر زیات دی خو حکومت د دغه پوره کورونه د خلکو له واپس نشي جوړولی، البته په دې لړکی به ورته معاوضه ورکوي. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری ورسره مرکه کړې ده، سنور پښتنې ته هم کړې دي، شکیل قادر یې جواب سدا سے ورکوي.
داسی دی چې دی وخت کې چې دا کډوال کوم واپس روان دي نو دیتا حکومت په مختلفو مدونو کې خپل امداد ورکړي. یو کار چې کوم پاتې یو کوم چې حکومت وعده کړی و چې د خلکو سره چې دیتا به دا پیسې ملاويږي هغه د دې د کورونو پیسې وي. خو په دې کې یو مشکل مونږ ته دا پیښ دی چې ډېرو ځایونو کې دا خلک چې دي دا په نن نه کال دوه مخکې تللي دي او هغوی سنه سا خپل کورونه جوړ کړي دي. نو دا غی دی وخت کې دا ثبوت قتل چې یاره دا کور ماتو یا پریوته او دا ډیر ګران کار دی. د دې د وجه مونږه ډیر اوس اوس چې دی نو دا فیصله لږ بدل کړله او مونږه دا فیصله وکړله چې دی خلکو ته مونږه د دې د کم نقصان چې شوی دا غی پیسې ورکو بجای د دې چې مونږه دا و چې دا کور پیسې دي پاغه کې با کرایټیریا یا یو د یو کس کا هغه مستحق دی هغه به بیا هم کور وي. خو د دې دا طریقې کار لک بدل شو دا غې نه یو خدا د چبنګ باندې ډیر زیات شرایط وی کړی چې موږ د کور پیسې ورکو نو هغه شرایط په لګ نرم شي دا کې انټرنیشنل سټانډرډز دي زموږ بین الاقوامي مرګري چې کم دي هغه چې کم فاند نه کین نو هغه کې هغه شرایط موږ ته بیا پوره کولی دې مت کې د گورنر صاحب نه منځوري د فوج چې کم دی دا غې سره مشوره بیا په جی ایچ کیو لیول باندې دا مشاورت دا ټول مکمل شوی دی. زمونږ تجویز چې دی اغا وفاقي حکومت ته تللی دی وزیر اعظم ته څنګه چې وزیر اعظم صاحب د دې منظوري ورکی نو زمونږ سره دی وخت کې وزرا کیسز تیار دي. دا زیات کیسز دي دا د ساوت وزیرستان او د خیبر ایجنسی دي او د دې کل مالیت جوړیږي 3 نیم ارب روپے. نو دا خو به ان شاء الله چې څنګه موږ ته منظوري ملاو شي نوږه په میاش کې دنه دنه زموږ پلان دا دی چې دا موږ ورکو او دا سروے به بیا شروع شي نو هغه کې به یو دا وشي چې څنګه څنګه سروے کیږي نو د خلکو ته پیسې ملاويږي بل به پکې هغه خلک د چاچې مخ کې غیر اغلی دي دا غي کورونه روانو هغه خپل کورونه جوړ کړی دي هغه هم پکې شامل شي.
شکیل جان سی کډوال چې دی هغه ژوند په هر ځای کې سخت دی د ټولو قبایلي علاقو نه کډوال شوی دی. تاسو داسې نه کړئ چې ډېره زیات پام د حکومت چې دی په وزیرستان باندې دی او د پوځ سره لښکر چې اوس لاړو رزمک میډیکل کالج شته خو هلته د میر علی کې بل اعلان شو دا ضرورتونه آیا په نورو ایجنسیو کې تاسو نه کړئ چې په خیبر کې په اورغزو کې بیا کورمه خو بیخي کورمه تاسو وګورئ په کورمه په دتر ضرور کړنو کې هلته هیڅ داسې پس مکه نه ښکاري چې داسې کوم شوي. نو داسې تفریق ولې د حکومت طرف نه
داسې تفریق چې نه دی دی وخت کې چونکې یو آپریشن روان دی په دوانو وزیرستانو کې نو داغه د وجه د فوج زیات توجه چې داغه په وزیرستان باندې دا تاسو هم په دې باندې خپويږي چې زموږ زیاته مسله وا هم د وزیرستان د طرفه دا غزینا دا نور علاقې هم متاثر کېده. خو که خیبر وی کو اورغزی وی کو کورموی او کو دو وزیرستان وی زموږ د پاره ټول یو شانتي دي کم ځای کې چې د بحاله کارونه دي نو که اغا وسایل د هر طرف راځي خو اغا ضرورت لګیا دي پوره کیږي. خیبر که تاسو ګورئ نو خیبر کې دا ټول ضرورتونه چې دي دا فاټا سیکرټریټ د خپلو پیسو نه او د لاین ډپارټمنټ په تھرو باندې کړی دي. په نورث او په ساوت کې لکشانته زمونږه غا طریقې کار جدا دي. زمونږه د نور زینو متعلق هم کاغه تیرا دا کاغه کورما دا کاغه اپر اورک زیدا اغه ته چې خلق زینو التم د کالجز یا د هسپتالونو هم قصې پلان دي څنګه چې د نورث او د ساوت ته بار دي.
شکیل قادر صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبرو کړو ډیره مننه.
مهرباني شکر.
تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوري. د امریکای د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز ته ویلي دي چې په عراق او شام کې د اوږدې مودې راسي روان د هوایي بریدونو مهم اثر ډیر کم شوی دی. پیټر کینګ زیاتوي د امریکا او روس د هوایي بریدونو مهم د داعش په کمزوري کولو کې ناکام شوی دی. نور تفصیلات درکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د امریکای د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا د ولسی جرګې د طرح کړې د مخنیوي او استخباراتو لپاره د ځلې کمیټې مشر پیټر کینګ وای د 14 میاشتو د امریکا په مشرۍ د کمپاین او د 3 میاشتو د روس د هلو ځلو په حق د بغدادي بیان د حیرانتیا وړ نه دی. مونږ لږ ډېر فرق راوستي دي خو د بده مرغه د صحیح وای چې د امریکې لخوا د 14 میاشتو هوایی بمباری داعش باندې ډېر کم اثر پرې باسلې دي او په خاص توګه که د حملو د موده هم وکتل شي او تر څو پورې چې د روس تعلق دی نو د زیاته توجه د داعش په ځای شام کې مخالفینو باندې کوي. نو داعش مضبوط شوی دی زما په خیال د 14 میاشتو مخکې نه نن داعش زیات مضبوط دی. دوی لا نور ډېره زیاته علاقه خپل قبضه کې راوستې ده نه یوازې عراق او شام کې دوی زیات فعال دي بلکې افغانستان ته یې هم خپې اوږدې کړې دي او څنګه چې موږ ته پته ده دوی په امریکا هم د حمله اراده لري. کینګ وی په 1300 میاشتو کې دا خبره ښکاره شوې ده چې داعش په امریکا د حمله اراده لري. د داعش د مشر بغدادي لخوا ممکنه آډیو پیغام کې د جاري جګړه کې د ځنو ناکامو باوجود پر اعظم ښکاري. د داعش مشر په دې وینا کې وایي چې خدای به برې راکوي، زموږ ریاست صحیح روان دی. د دوی په خلاف جنگ کې چې څومره تیزی راځي دغسې دا نور هم ګرانیږي. دی وایي د داعش په خلاف جنگ کې برخه اخیستونکي به د دې قیمت ادا کوي. شام کې د امریکا پلوه کوردی ملیشیا به شمول د یاقیانو ائتلاف چې سیرین ډیموکراتیک فورسز نومیږي د شام شمالي سیمه کې د داعش نه آزاد شوی د تشرین ډیم په مهمه علاقه کې خپل واک یقیني کوي. د دې سره سره عراقي ځواکونه داوه کوي چې د رمادي سرخار انبار کې د یوې هفتې راهیسې جاري جګړه کې داعش ته ماتې ورکړې ده. د نومبر په 14مه پیرس کې او بیا وروسته د کالیفورنیا سن برنارډینو ښار کې په 2 دسمبر حمله د دې وروسته کینګ امریکا کې د مسلمانانو د جماعتونو او ټولنو د زیاتې څارنې غوښتنه شروع کړې. د سخت څارنې سره د امریکا د وګړو د عیني حق د سرغړونې په حق له د ممکنه عکس العمل په حق له چې د کینګ نه وپوښتل شو نو دوی وویل چې حقیقت همدا دی چې خطره هم د دوی له اړخه راپېښه ده. دوی چې څومره چغې وخي وهي دي حقیقت همدا دی چې خطره د دوی نه راپېښه ده او موږ ویلی شو چې امریکا کې آباد 98 یا یو کم 90% مسلمانان ښه خلک دي. زه د نیویارک لانګ آیلند کې د یو منتخب شوی خزینه سوګن اخلم. دا زما ډیره ښه ملګرې ده. نو دا ټول سیزونه د مسلمانانو په خلاف نه دي. حقیقت دا دی چې خطره د دغه خوا راپېښه ده. پیټر کینګ وایي ماضي کې چې څرنګه د تشدد د مخنیوي لپاره په کامیابۍ سره د امریکا امنیتي غړي اطالوي نژاد امریکني او د آیرلینډ نژاد امریکني ټولنو ته ورننوتې وو نو دغسې دی دوی ته اجازت ورکړی شي چې د مسلمانانو ټولنو ته هم وردننه شي. کینګ وای د جماعتونو د سارنې په حق له د امنیتي غړو اختیار ډیر کم دی او وای د اختیار سیوا کول پکار دی.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. قدرتي افتونه چې کم دی هم پښتانې ډېر زیات اغیزمنه کړې دي. د تیر سو میاشتو کې زلزلې راغلې دي او د خیبر پښتونخوا برنې سیمې په خاصه توګه ډېر زیات متاثره کړې وي او چې کم اندازه لګول شوې نو د 50 عربو نه زیات نقصانات شوي. په دغه کې د 350 نه زیات خلک پکې مړه شوي هم وو. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې حکومت د دې سره هغه شان مرستې نه دي کړې. په دغه کال 2015 چې بالکل اختتام ته رسیدو والره په دغه مهال باندې قدرتي آفتونو نور څه نقصانات کړي دي او اوس دغه خلکو حال سره د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په رپورټ راکوي.
د اپریل په میاشت کې پیښور، چارسدا او نوخار کې راغلي طوفان د لاسه 8 تنان مړه، 200 زیات جوبل او 250 کورونه راغورځېدلي وو. دغه نرستو د اګست په میاشت کې راغلي سیلابونو د لاسه صوبه کې 80 تنان مړه، په سلګونو جوبل او 400 خوشا کورونو ته نقصان رسېدلی وو. دغه سیلاب د ټولو نه زیات نقصان په چترال او بردیر کوهستان کې کړی وو. د شپږو میاشتو تیرېدلو باوجود هم دغه سیمو کې سیلاب وهلي خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د چترال یو ځایي پخوانی ناظم سرتاج خان وایي
خلکو ته خود تکلیفات خود زیات دي. وسم دې تکلیفات اوس پورې ریبلیټیشن انفراسټرکچر کم کې فندونه راغلي دي. اوس پورې هغه فندونه جاری شوي نه دي. حکومت کم چې دی بیوروکراسي کم چې دی هغه هغه دی چې تعال لري دی او د ټیبلزم دی او هغه دی هغه لیک اف انټرست دی.
د سیلابونو نه وروسته 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 16مه نیټه راغلي زورولې زلزلې هم د ټولو نه زیات نقصان خیبر پښتونخوا خلکو ته رسولې دي. زلزلې د لاسه په صوبه کې 202 تنان مړو، 1500 خوشا جوب کابل او سکم یو لا کورونو ته نقصان رسیدلې دي. د زلزلې د کورونو سره سره د سرکاري شمیرو تر مخه 1600 زیات سکولونو ودانیان هم خرابې کړې دي، چرته چې اوس ماشومان د سخت ستونزو سره مخ دي. ملکن ډیویژن د خیبر پختونخوا هغه سیمه ده چرته چې زلزلې د ټولو نه زیات نقصان کړی دي. د کوزیر میدان ګل یو ځای وګړي ګل شاهزاده وایي دوی د دوه میاشتو تیرېدلو باوجود تر اوسه سخت مشکل ژوند سره مخ دي. حکومتی شمیرو تر مخه سیلاب او زلزلې د لاسه په خیبر پختونخوا کې 50 ارب روپو نه زیات نقصان شوی دی. حکومت تر اوسه 15 ارب روپو نه زیات امداد خلکو ته رسولی دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر انیت الله خان وایي کال 2015 د خیبر پختونخوا لپاره ډیر مشکل و.
دا کال لیاسا موږ د پاره د بدقسمتۍ و چې په دې کې چترال کې سیلاب راغی او دغه شان دی. بیا رګشتم اکتوبر باندې یو خوفناک زلزله راغله او د لیاسا خوشاین دی چې په دې کې بلدیاتي الیکشن شو، بلدیاتي ادارې په وجود کې رالی او چې کوم سیلاب او زلزله رالی یو طرف ته دین انفرادي او د خلکو ذاتی ملکیتونو ته نقصان شو او حکومت اندازه لګولې چې د سرکاري املاکو هغه ته څومره نقصان رسیدلې ده. نو دې دوباره تعمیر و ډیر شعر روپۍ غواړي او دا حکومت روان دو کال کې تکړه دې نو مرحلهوار منصوبه جوړه کړې ده. دې لحاظ صدا د صوبایي حکومت لپاره ډېر ازمایشي کارو.
د کال په اخیره کې څو ورځې وړاندې د دسمبر په 16 نیټه راغلي دویمې زلزلې د لاسه هم په صوبه کې یو تن مړ او یو اویا تنان جوبل شولو. د موسمیاتو ماهرین وایي په نړیواله کچر روان موسمي بدلونونو د لاسه د نړۍ یو شمېر هیوادونه موسمي خطر سره مخ دي او پاکستان هم دغه هیوادونو کې شامل دي. ماهرین دا ویره سرګندوي چې روان کال کې هم دغه موسمي بدلونونه د پاکستان شمالي برخې اغیزمن کولای شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
خیبر پختونخوا کې اعلی تعلیم حاصلونکي طالب علمان وایي چې د پی ایچ ڈی تعلیم لپاره بڑوان دی حکومت په هر طالب علم تر 1,00,000 پورې خرچه کوله، خو اوس حکومت دغه خرچه 3,00,000 ته راکمه کړې ده چې له وجې د دغه طالب علمانو په تحقیق باندې منفي اغیز پریوزي. رپورټ پرې وړاندې کوي زموږ د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه.
د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک د سرخار پېښور آرکایوز حال کې پی ایچ ڈی او ایم فیل زده کوونکو کې د سکالرشپ ویشلو او ځینو کالجونو ته د ګارډ ورکولو دستورې په وخت پل وینا کې وویل د تیرو یو کم او یو کالو راهسې د تعلیم څانګه نظر انداز کړې شوې ده، خو موجوده حکومت چې څنګه د صوبې لویو هسپتالونو ته خود مختاري ورکړه دغه شان پلان لري چې د قانون سازۍ په ذریعه ټول کالجونه هم خود مختاره کړي.
کیونکہ اگر سرکار نے یہ چیز ٹھیک کرنی ہوتی تو آج کیوں ہم پریشان ہوں.
پرویز خټک وای غواړم چې کالجونه د خود مختار شي ځکه چې حکومت دا مسلې حل کول نو نن به ولې موږ پریشان او د سکولونو د خراب حالت په مولې فریاد کولو او بای ټول پروفیسوران ځان خود مختاری ته تیار کی او داسې نه وي چې دوی هم د ډاکټرانو په شان احتجاجونه پیل کی. خپل تقریر کې نو موړی زیاته کړ چې حکومت په کالجونو ته فندونه هم هغه شان ورکي خو کالج په خپل فیصلو کې آزاد وي. د غرض وزیر اعلی ویل دی سلورو په هنتونو جوړولو باندې پوری کړی دی او هر ضلع کې به د پوهنتون یو کیمپس هم جوړی. دغه دستور کې 25 د جنکو او 25 د هلکانو کالجونو پرنسپلانو ته د گاډو چابای ورکړل شوې چې ټول لګښت 1,00,000 کروڑ روپی دی. دغه رز درې نیمو سو د کالجونو هاغو پروفیسورانو ته کم چې دا وخت پی ایچ ڈی یا ایم فیل کې د سکالرشپ چکونه هم ورکړل شول او په دغه موقع پروفیسوران خوشاله و. خدای کې یو تن پروفیسر اسراج خان چې تخبای کالج کې استاد دی ډیو ته د دغه سکالرشپ په حق لوي
الریډي ان سرویس کوم کالجز کې چې کوم ټیچرز دی غوې لپاره اناونسمنت کړو 2012 کې جی ایم فیل لپاره دا 5,00,000 جی د پیجری لپاره 10,00,000 جی چې کله دوی ډیټا کلیکټ کړه نو سونا اماؤنٹ چې دوی الوکیټ کړو د اسکالرشپ لپاره نو هغه کم پاتې شو. بیا وروسته بیا دوی فیصله وکړه چې ایم فل کم کسان چې ایم فل کوي هغه ته چینو 2 لک روپۍ او کم کسان چې پی ایچ ڈی کوي نو هغه ته 3 لک روپۍ به ایز ای فیکلٹی ڈیولپمنٹ اسکالرشپ ورکړي.
وزیر اعلی پرویز خټک خپل وینا کې ویل سوال وسو کالجونو ته تیر کال گاڑی ورکړې شي او 500 ته اوس ورکړل شول ډیر ضرب 25 ته هم ملاو شي او د نور سلو گاڑو ضرورت ته کم چې برار روان کال ورکړې کیږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈی ورادیو پی خبر.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د سیاسي معاملو په باب لا د امریکای نامزد نائب خارجه وزیر تامس شینن ویل دي چې امریکا سریلانکا یو داسې مضبوط ملک لیدل غواړي چې په بین الاقوامي ګوند کې یو د مشرۍ کردار وي، عالمی معیشت کې خپل برخه اچي، بشري حقوقو، انصاف او جمهوریت لا وده ورکي او بین الاقوامي قانون بالا ساتي. سریلانکا دا ټول کارونه کولای شي ځکه چې خلک خواري کخ دي، ډېرې تیری وسیلې لري او د بیمثله جغرافیایي حیثیت ملک دی. خاغلی شینن د دسمبر په 14 تاریخ کولمبو کې لکشمن قادر ګامر اداره کې د تقریر کولو په موقع ویل دي چې سریلانکا د خپلو استوګنو د طاقت دې لحاظ سره یو مثال دی چې د ووټونو په ذریعه خپل ملک کې جمهوریت بیا د سره بحال کړی دی. د خپل تقریر کې دا خبره په ګوته کا باید چې سریلانکا په دې کار کې د دنیا نور ملکونه هم متاثره کی او دې ته جوړ کی چې جمهوریت بحال کی او دا ورته اوخی چې د انصاف، مینې، محبت او صبر زغم په زور د تیرو وختونو په ډیرو مشکلاتو قابو موندې کېدی شي او د یو محکم او سوکاله مستقبل په حاصلولو کې او د یو قام د سلامتیا، سوکالۍ او د عزت درناوي په مضبوطولو کې لوی لاس کولی شي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری او سفیر پاور روان کال کې د سریلانکا په خپلو دورو کې دا خبره په خصوصي توګه کړې ده چې امریکې د اقتصادي ودې د توندولو، د جمهوری ادارو د نورو مضبوطولو، د مختلفو فرقو او مذهبي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې د ساتلو، انصاف او د قانون بالادستۍ ته د ترقۍ ورکولو او قدرتي آفتونو کې د امداد ورکولو په مدونو کې د سریلانکا خلکو سره د ډېری مدینې همکاري جاری ساتلې ده. خاغلی شینن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا د تیرو شپېتو کالو راسې د سریلانکا د خلکو د ترقۍ لپاره سریلانکا ته اقتصادي امداد ورکوي. د زیاته کا چې د امریکې امداد د ګردی سریلانکا د پاره وی چې د زرعي ترقې، چاپیریال، قدرتی وسلو، صحت، تعلیم، جمهوریت، حکمرانۍ، اقتصادي وده او د انساني خواخوږۍ په شمول ټول مدونه پکې شامل وي. د سریلانکا او د امریکې ترمنځ د همکارۍ له سببه تیرو شپېتو کالو کې د ستاینې وړ کامیابۍ شوې دي چې د ملیریا د نوغې وستو، د ریل د چلند د جدیده کولو، د غذایی حالت د ښه کولو، د اوبو خور د اسانو زیاتولو، د تجارت د ایوان د ښه کولو او دین علاوه نور ډېرې کامیابۍ پکې شامل دي. خاغلی تامس شینن د خپل تقریر په اخر کې وایي چې زموږ خپلو کې همکاري د ګردو مدونو د پاره ده او د دواړو ملکونو خلک به شک چې د دې همکارۍ د میوې تر لاسه کولو په حق تمو کی. د سریلانکا مستقبل د عالمی نتیجو حامل دی. د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ همکاري به یقینا چې مخ په وړاندې روانه وي، لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر جان کیری په مئی کې کولمبو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي، مونږ د سریلانکا په وستوان او د سریلانکا د خلکو په صلاحیتونو یقین لرو. د سریلانکا خلکو ته د مخاطب کولو په وخت وې زه تاسو ته دا یقین در کولای شم چې د یو مضبوط جمهوریت او سباون په تعمیر کې به امریکا تاسو سره ټینګ ولاړه وي، ځکه چې تاسو د ډیرو کلونو د سختو او د کرمونو راوتی یئ.